سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجشي تاسو ازادي ایراري ته غوښ مخ کتر دي چې خبرونه مطلب تل شو خبرونه د طالبان حکومت پر نوې چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي د دغه سازمان د پلاوي مشر روزا چنبای باید طالبان د پر نوې چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنې کې ویلي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري او خصوصي سکتور د ننګونو د هواري لپاره هڅه کوي. د وزارت وایي مرسل افزي احمد د سلباغي په شپه کې په خپل ایکس پڼه کې د غونډې یو انزور په خبرول سره لیکلي چې ټولورو د نشیتو کو پر وړاندې د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. ښاغلی زی احمد د امیر خان متقی له قوله ویل ک د طالبانو نظرونو ته درناوی وشي، دوی به په خپل مختلف سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره هم همکاري وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو پلاوي یونما په افغانستان کې څلورم پرلپسې کال لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. ویلي دي چې طالبان د افغانانو غوښتنې له پامه غورځوي. یونما د چهارشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د روزو تنبیبا په اړه لیکلي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز به د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت نور هم کړکېچن کړي. د میرمن تنبیبا په وینا د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې د دوی پر راتلونکي بلکې د ټولو افغانانو پر سولې او هوساینې هم منفي اغېزه کوي. د یونما په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د انزوا یو اصلي لاملونه دي. طالبانو په 2020 کال کې واک ته تر بیاځلې رسیدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې. طالبان د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي له چین سفیر ژان شینګ سره په کتنه کې کتلي او د دوړو اړخیزو سوداګرۍ پر اړه خبرې کړې دي. یا وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د سوداګرۍ پر برخه کې د توان پر اړتیا ټینګار کړي او د فارسه داخلي محصولاتو لکه د جلغوزیو انارو قیمتي ډبرو سربېره د نورو صادراتو پر زیاتوالي هم خبرې کړې دي. بیجنګ او اسلام آباد په ګډه په پاکستان کې د چینایي ادباو د ساتنې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه کار پیل کړی دی. د ریټرز خبري ایجنسی په وینا په چین کې د پاکستان سفیر خلیل هاشمی د چهارشنبې په ورځ د اپریل په شپږمه د چین په هاینان ولایت کې د وایو اقتصادي غونډې په څنډه کې خبره لاندې ویل چې په پاکستان کې د کارکوونکو چینایي ادباو ساتنې د پاکستان ملي مسؤلیت دی او اسلام آباد په دې برخه کې هر ممکنه هڅه کوي. په اوکران کې موزیمونو خپل هڅې ګړندې کړې ترڅو د روسي له بمباري څخه د هېواد کلتوري میراث خوندي کړي. د اوکران د کلتور کارګرانو د اتحادیې مشره اولوها وایي چې د تاریخي او کلتوري اثرو لرونکي موزیمونو هڅه کوي چې ارزښتناک توکي د هېواد خوندي سیمو ته انتقال کړي. هغه د مثال په توګه په اودیسا کې د بارستل هوټل برید ته اشاره وکړه او وویل چې په هوټل باندې د روسي هوایي برید د ادبیات موزیم او د موسیقي د ترویج سازمان ته هم زیان ورسوه. خبرونه کړه نو راپورونه حمله رو خو اوسم مننه ده چې د ازادي رادیو اوریدونکو یې بشری اقونو سرغړونو ته د رسیدنې لپاره د اقدام وختره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ناقصین او هغه کسان چې د خلکو په وینو لاسونه سره دي د عدالت میسره خپل کیږي.
دختر پر رسیدو سره خلک وای دختری خوړو د خصلو توان لري.
یعنی ما شخصا خپل تر اوسه داسې هیڅ نه دی اغستی. دغه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم.
او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اداري گرین کارت د پناه غوښتونکو کډوال غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولې دی. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اسلام په مشرۍ او د چیلې او سیلې فرقې په ملاتړ یو شمېر ودونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته د رسیدنې لپاره اقدامات وکړي. د پیو وګړې لمه کې غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو د راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د مهم کار د بشپړولو لپاره یو خپلواک سړنیز جوړښت رامنځته کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ مخکې خبرداري ورکړو چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسؤل ګڼل په برخه کې د نړیوال ټولنې ناکامۍ د دې په خبره یاد ډله هڅولی چې انجنیر خزی وزه پیو د دوی حقونه په پرخه کچه نقص کړي. نور جزات د کرام الاکرام پر راپور کې.
په افغانستان کې بشري سرغړونو ته د رسیدو لپاره غوښتنه د ایسلند په مشرۍ او د چیلی او سویلي افریقا په ملاتړ یو شمېر هیوادونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د تیرو او رواني بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې د ځواب ویلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي، دا غوښتنه تیره اونۍ د بشري حقونو په شورا د فشار راوړلو لپاره شوې. په بیان کې راغلي چې دغو هیوادونو غوښتنه کړې چې د بشري حقونو شورا د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مهم کار د بشپړولو او په دې هیواد کې د بشري حقونو د ځپونکو سرغړونو د څېړنې لپاره یو خپلواک او هر اړخیز څېړنیز میکانیزم رامنځته کړي. خاغلی بینټ مخکې خبرداري ورکړې و چې د سرغړونو لپاره د طالبانو مسول ګڼلو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ناکامي د ده په خبره د غډله هڅولې چې نجونې او ښځې وځپي او د دوی حقونه په پراخه کچه نقض کړي. نوموړي د 13 فبروري په میاشت کې د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې له هیوادونو وغوښتل چې د یو خپلواک تحقیقاتي جوړښت په جوړولو غور وکړي ترڅو د مجرمینو د حساب ورکولو لپاره د هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقونو څار سازمان ویلي د یادو هیوادونو ګډ اعلامیه د اروپایي ټولنې لخوا د پریکنده اقدام د نشتوالي په اړه مخ پر زیاتېدونکې مایوسي منعکسوي. دغه سازمان ویلي د 2021 کال په اګست کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته افغانانو او نړیوالو مدني بنسټونو د بشري حقونو له شورا غوښتنه کړې چې د بشري حقونو د سختو سرغړونو پورې اړوند د شواهدو د راټولولو، ساتنې او تحلیل لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د بشري حقونو څار سازمان ټینګار کړی چې دا میکانیزم د طالبانو د ناوړه جرمونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د طالبانو د ځواب ویلو لپاره یو مهمه وسیله ده او د نړیوالې جنایي محکمې او نورو قانوني نوښتونو له لارې د هڅو په ملاتړ کې مهم رول لوبوي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه ندي ویلي، خو مخکې د ریچارډ بینټ راپورونه ناسم بللي او رد کړي دي او له همدې عملی افغانستان ته د هغه په سفر بندیز هم لګولی. طالبان وایي د میرمنو په ګډون یې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د یو داسې میکانیزم د رامنځته کېدو د هڅو ملاتړ وکړي چې له مخې یې په دې هېواد کې ټول جنگی مجرمین او د بشري حقونو سرغړونکو ځواب ویلو ته اړ کولای شي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شو. ازادي راډیو ته وویل
له نړیوال ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو حقو هڅو نه ملاتړ وکړي چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو نقضین او هغه کسان چې د خلکو په وینو یې لاسونه سره دي د عدالت میسر ښکل کیږي. دا ډیره مهمه ده چې بلاخره باید ټول هغه واکمنان او چارواکي چې د افغانانو په قتلولو د بشري حقونو په نقض او په پراخه سرغړونه کې لاس درلود یو ورځ محاکمه شي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی او د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي او محصل چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي وویل
پتیرو پنجو شپاونو کې په افغانستان کې بلا بلا ډلو له خوانه د بشر حقونه نقصی ویني باید اوسنی حکومت څخه کوم دي او همدارنګه په خوانی حکومت د ټول باید محاکمه شي تر عدالت اوس پرسي تر څو عدالت په افغانستان کې تامین شي. هلمن جو سي پراتل کې چې هم په دغه کار سره د بشر حقونو د نقص کوونکو له فعالیتونو څخه مخنیوي وشي.
دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو لوري په پراخو بشري سرغړونو تورن شوي. دغه بنسټونو ویلي چې طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي او ښځې له عامه ژونده حذف کړي دي. یو شمېر افغانانو مخکې له دې هم په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تیرو نږدې 500 کلونو جنګي مجرمین او د بشري حقونو ناقضین د محکمې میز ته راکش کړل شي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي.
پرمدی موزمیت سیسی چارلشن کی خاقیل احمد خان اندر سخو پختل چی افغانستان کی بشری خونه سمرا ترب خولندی شویده
گوری دا موضوع نوی نده زمو مک چری دی 50 کلن ناورین دا افغانستان تو گرو دلتا طولو حکومتونو اکثر و ناسلم و سیاستونو کریدی دا بشر حقوق ترب خولند سویدی دا بشر دا حقوق و عاملین نه یوازه چی محکمه سوی نیدی بلکه آغا نورم پرسیدی دی غٹ غٹ چوکی اکسی حتی وزارتونو ته رسیدلی مارشالوی ته رسیدلی او ډیر غټ واکه درلودل ده. دا ملګری ملتونه زه باورانه چې دوی د بشر د حقوق ادارې په زغر د سره خپل وظیفه سرته ورسوي. موږ ټول حکومتونه نیوکی لرو او هغه یوادونه لکه شوروي اتحاد او د امریکا متحده ایالاتو چې زموږ په یواد یرغل کړی ده دلته زموږ ټولنه ډېر ټکنی شوې ده. خلک چې بې سواده پاتې شي ولس چې ښځې نر بې سواده پاتې وي هغوی له خپلو حقوقو نه کله خبر دي. حتی د خپل اسلامي احکام او د خپل اسلامي د شریعت نه خلق نه خبره پاتې دي. یعنی زموږ په واد کې وحشتونه تیر شوی دي. د دې لپاره باید ډیر یو خامہ چې به وسی موږ یوازې په طالبانو باندې نه لرو، بلکې د دغه 50 کلن ناورین هغه عاملین چې وسم لا اکثره ژوند دي او هغه د بشر حقوق ناقضین او هغه يرغلګر چې د دوی د سرتیری
او سره د دغه بشري حقوقو د سرغړونو تدریسیدو په موخه مې نړیوالو څمره څکړې دي. که څه هم ډیر ذات ویلې چې ګواکې د غاګ پورته کړی دی، ولی فکر کوي هڅه شوې ده بیا کار شوی دی په دغه برخه کې؟
نه، کله چې په افغانستان کې منظم سالم د خلکو په خوا حکومتونه نه وي، قانون وجود نه لري، همدا اوس زموږ په هیواد کې اساسي قانون نشته. او نه یوازې دا چې زه اوازې اورو چې د ښځو حقوق نشته، د نارینه حقوق کله ورکه شوي دي. نارینه چې زده کړې کړي دي، تحصیلات یې کړي دي، چیرې هغوی ګمارل کېږي؟ ټول تښتي له هیواده. دغه ستونزه د ډېرې پخوانه ده او نړیوالو خپل لوبې کړې دي. دوی د بشر حقوق بهانه نیولې ده، بلکې د بشر حقوقو په ضد دوی کړې کې. همدا اوس تاسو وګورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو نرمشونه د وسنی حکومت پاکله، دا دوی خپل منافع په نظر کې نیسي. همداسې نور هیوادونه هم چې چین ده، که روسیه ده، زبرځواک یا زموږ ګاونډیان، حتی هند چې د ډیموکراسي یو لوی سمبول ده، هغوی هم کله چې خپلې ګټې بیا به نه د بشر حقوق نه به د افغانانو په غم کې څوکي. د افغان ولس باید غم وخورو، افغان ولس باید د دې ناورین خلاص کړو. او د اوسني حکومت ځینې فرمانونه چې ما اورېدلي دي، هغه په پرتله د نورو حکومتونو د افغانستان د ښځو نه لپاره ډېر نشونه راوړي، خو په دې صورت چې دا عملي سي او دوی داسې واک نه لري چې منځرما ټولې زما، دا باید د افغانستان خلک چې ذکر کړي دا ټول په حکومتداري کې شامل شي. او د ښځو حقوق چې دا زموږه خور ده، مور ده، زموږه اولاد ده، زموږ د ژوند ملګری ده، د هغوی د تعلیم، د تحصیل، د کار حق باید ورکړي. دا وطن په ټولو باندې باید په ګډه سره آباد شي، نه یوازې دا چې یو تنظیم یا یو حزبي د دین سره موږ مخالفت کوو، خو په ټولو کې جګړه ورکه شوې ده. موږ ته ډېره دا مهمه ده چې اوس زموږ خویندې پغه شان نه ضرور کېږي لکه پخوا چې په جګړو کې.
بله، اوس اندر سب کې چیرې بشري حقوقونه په همدغه ډول تر پښو لاندې کېږي؟ که څه هم طالبان وایي چې موږ بشري حقوقونه تامین کړي دي، خلکو ته مو مساوي حقوق ورکړي دي، څومره خلک به په افغانستان کې له خپل بشري حقوقونو محروم پاتې شي؟
د افغانستان خو یو داسې سنتي ټولنه ده، رواجي نه پکې دي، مختلف رواجونه دي، او ډېر خلک سواد نه لري. کسان دا په دې معنی نه چې دوی په هیڅ نه پوهېږي، ډېر غیرتي خلک لرو، مګر په ټوله کې که چیرې یو جوړ جاړی ونیسي او دایمي سوله نه سي او افغانان په خپلو کې ملي یووالی ونه کړي، نړیوال به دوی ته هیڅ مرستې ونه کړي. او نه یوازې چې د بشر حقوق، بلکې نور حقوق نه تاسو وګورئ چې همدا اوس موږ د نړیوالو حقوقو نه زموږ تجاران د خپلو پیسو نه له $200 زیات نه شي وسی. سیستم د بانکینګ فایل ده، نړیوال سره تعامل نشته، سیاسي اړیکې نشته، پرسپکټیو پیژندي. د فشار په چا ده؟ د فشار په دغه مظلوم ولسته، لکه ګروګان چې نیول شوي، په دوی باندې روحي فشارونه دي، دا له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. دا ټول هغه حقوق دي چې دوی نه اخیستل کېږي. او نړیواله ټولنه هم خپلې لوبې دوه مخې سیاستونو په مخ بیایي. د افغانانو لپاره مهمه ده چې که هر تنظیم وو، که د خلق موټی ګوندو، که مجاهدین وو، که د وطن ګوندو، که دغه طالبان دي، دوی به خپل سر په ګریوان کې کی چې دوی دغه کوم هغه تنظیمي کړنې یا فشارونه چې راوړي دا په چا ده؟ دا د چا حقوق کوي؟ د خپل ولس او حکومتوالي د چا لپاره ده؟ د خپل ولس لپاره ده. که چیرې سم حکومتوالي نه وي، دا په دې معنی دولس مینه ماجر شوي دي، یو شل 15 مینه پاتې ده به موځي، نو افغانستان به یو کنډوالی شي، یوازې یو تنظیم ته پاتې. دا د حق لاره نه ده او د ټولو حقوق باید ورکړ شي. او د نړیوالو هغه کنسولونه چې موږ په ملګرو ملتونو کې د ځارشاه په وخت کې امضا کړي، دا باید ومنو. ټول اسلامي غیر اسلامي هیوادونه دا منلي دي.
د جورجانو کې ښاغلی احمد خان اندړو چې موږ سره مرکه کړو.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د اختري خوړو د اخیستلو توان نه لري. خو شمېر نور به وایي ډېری د خوراکي توکي کورونو کې جوړېږي، چې په خبرې هم خوندور راځي، هم صحي دي او هم ورته ارزانه پرېوځي. د ټولنیز چار پوان به وای چې دا اطمینه ده هر څوک په هر وضعیت کې وي او هر څنګه وي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار کوي چې میلمانه خوړنه بلکې د قربانو مینه غواړي. نور حال په دې راپور کې
دا چې اختر رانږدې دی، هغه خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغې به د کور دپاره میوه هم واخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شفق وه شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خواړه خوږه هیڅ هم نه دی اخیستي ځکه وس یې نه لري.
یعنی ما شخصا خپله تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي ځکه چې پیسې نه لرم نو پسې واخلم. او د نورو کلونو نه سږکال اختر ډېر داسې زمونږ دپاره بې خونده دی چې څوک پیسې لري هغه دپاره ښه دی.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی زرمین ګل هم وایي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي.
داسې بې وزلي ده، د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچې شته او نو وچه میوه شته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډېری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبره یې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي مری ګل ازادي راډیو ته وویل
منګار اختر کې خجوري ګوشې پیل او کلچې پخو پدی پخو چې خو مزه یې خې او بازار کې ډېر قیمتې دا ځانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فریده بل هغه میرمن ده چې وایي د اختر لپاره خوړه خواږه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچې پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښوي او ما هیڅکله د بازار نه کلچې شیان نه دي اخیستي. اختر میوه مې نه ده اخیستي په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. ښه سیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیره افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده په کار. وایي تور توتان لتا قربان، مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وه په افغانستان کې بیکاري او بېوزلۍ شاوخوا 48% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی راڈیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
فلسطینیانو په غزه کې د حماس پر ضد یوه بې ساري لاریون په ترڅ کې عمومي اعتراض پیل کړ. دا د اسرائیلو او حماس ترمنځ اوږدې جګړې په ترڅ کې د فلسطینیانو لخوا تازه اقدام دی چې غواړي د جګړې درولو لپاره د لاریونونو لارې پر حماس وسروالې ډلې فشارونه زیات کړي. د لاریون په ترڅ کې ځینې ګډونوال د جګړې ضد شورونه ویل. نور حال پر راپور کې
د هغه ویډیوګانو لمخې چې آنلاین خپرې شوې دي فلسطینیانو په غزه کې د جګړې ضد لاریون پر مهال د حماس پر ضد شعارونه ورکړل. دا د حماس وسلوالې ډلې پر وړاندې د خلکو د غوسې یوه بې ساري ننداره وه چې له اوږدې مودې راهیسې یې خپل مخالفین ځپلي او د اسرائیلو سره د 18 میاشتو جګړې راهیسې لا هم په دې سیمه کې واکمني کوي. د سې شنبې په ورځ د لاریون په ځینو خپرو شوو ویډیوګانو کې چې ویل کېږي اصلي دي لیدل کېږي چې په سلګونو خلک د بیت الاحیا په شمالي ښارګوټي کې چې سخت ویجاړ شوی د جګړې ضد لاریون کې برخه اخیستې وه. دا لاریون پترس کې ځینو ګډونوالو د جګړې ضد شعارونه پورته کړي وو. په شعارونو کې دوی لیکلي وو چې جګړه ودروي، موږ نه غواړو چې مړه شو او زموږ د ماشومانو وینه ارزانه نه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې په خبرو شوو ویډیوګانو کې دا اوریدل کېږي چې ځینې مظاهره کوونکي د حماس ډلې د وتلو شعارونه ورکوي او په ورته وخت کې د حماس ډلې د ملاتړو لخوا لاریون کوونکو ترمنځ ګډوډي رامنځته کوي او خلک له هغه ځایه تېتوي. عمر حسن د بیت الله یو ځوان سړی چې په لاریون کې برخه اخیستې وه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل چې موږ د بمبارۍ، وژنو او بې ځایه کېدو څخه ستړي شوي یو. دا لاریونونه یوه اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې اسرائیلو د حماس سره خپل غوربند پای ته ورسوه او په ناڅاپي ډول یې بریدونه پیل کړل چې سلګونه کسان یې ووژل. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د اسرائیلو په خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل. په ځواب کې اسرائیلو پر غزې پراخ بریدونه پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت په وینا په دې پوځي عملیاتو کې تر اوسه له 500 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د اسرائیلو بمبارۍ او ځمکنیو عملیاتو پراخه ویجاړي هم رامنځته کړې او په ترڅ کې د غزې شاوخوا 90% نفوس بې ځایه شوي دي. په تیرو شپږ اونیو کې چې د اسرائیلو حماس ترمنځ زوربند شوی، د بشري مرستو په سلهاوو لارې غزې ته د رفح بندري له لارې تللې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداري گرین کارت ته د پناه غوښتونکو او کډوالو غوښتنلیکونکو ته د رسیدنې بهیر ادرول دی. سی بي اس نیوز خپل سرچینې له قاله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وزن جوړ شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د کډوالۍ پر سر د سخت سیاستونو د پلي کولو او د دوی د ارسولو د هڅو په دوام د ځل د هغو کسانو د ګرین کارت غوښتنلیکونو ته د رسیدنې بهیر درولی چې مخکې په امریکا کې منل شوي وه. سی بي اس نیوز سه‌شنبه د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د امریکا د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې امر کړی چې د هغو کډوالو د دایمي قانوني استوګنې غوښتنلیکونه وځنډول شي چې مخکې د پناه غوښتونکو په توګه منل شوي دي. دغه امریکایي رسنۍ لیکلي چې دا اقدام به کډوال حقوقي به برخلیکټوب سره مخ کړی چې په خپلو هیوادونو کې د زورول کېدو لامل په امریکا کې پناه اخیستې ده. پناه غوښتونکي باید ثابت کړي چې د خپلو سیاسي نظرونو، توکم یا مذهب لامل په خپل هیواد کې له ګواښ سره مخ دي. اوس په امریکا کې میشته هغه افغانان چې دایمي استوګنې یا ګرین کارت لپاره غوښتنلیکونه ورکړي د پریکړې اندېښمن کړي دي. یو افغان چې تازه امریکا ته تللی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل، نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
افغان کډوال اندېښمن دي ځکه دوی هیله درلوده چې د دوو کلونو په موده کې به ورته ګرین کارت ورکړل شي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې عیسایي کیسونه لري او د ګرین کارت مستحق دي ځکه دوی په افغانستان کې له ناټو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی و.
امریکا کې یو افغان کډوال چې دی هم موږ غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
تعداد زیاتی از مهاجرین بل خصوص دمی خود
دری کډوال په ځانګړي ډول هغه کسان چې لا هم د کډوالو په کمپونو کې دی به برخلي کړي. معلومه نه ده چې دا هیواد به موږ ومني کنه. موږ د هیواد وضعیت ته په کتو زموږ برخلیک ډیر ستونزمن دی. موږ لا هم سرګردان یو.
مشکل است، ما همچنان سرګردان هستیم.
سی بي اس نیوز لیکلی چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په یو بیان کې دا راپور تایید کړی ویلي دي چې د ګرین کارت غوښتنلیکونو د ارزونې بهیر د ولسمشر ترامپ د دوو اجرایوي فرمانونو پر بنسټ درول شوی دی. په بیان کې راغلی چې د طبیعت او کډوالۍ د خدمتونو ادارې د ولسمشر ترامپ د اجرایوي فرمانونو پر بنسټ د امنیتي اندېښنو، احتمالي درغلیو او ملي امنیت د ګواښونو د ارزولو لپاره دا بهیر موقتا درولی دی. د یادونې ده چې د ډونالډ ترامپ تر ولسمشر کېدو وروسته هغه د 2015 کال د جنوري په 6 امریکا کې د کډوالو د میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډ. د امریکا دولت ویلي کوم افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته لیږدول شوي له امنیتي پلوه سم نه دي ارزول شوي. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 4 کانګرس ته په وینا کې وویل دولت یې د امریکا په تاریخ کې د سرحدي امنیت او کډوالو ضد تر ټولو پراخ بهیر پیل کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې می دالو ته چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان ښځینه فوټبالرانو پر وړاندې د تبعیض پای ته رسولو لپاره د اقدام او نړیوالو سیالیو ته د دوی د رسنېدو ته د اسانتیا د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت هم وپیژني. نور حال په راپور کې
د بشری حقوقو یو شمېر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلا وطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 25مه دا یوازې لوبه نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده. د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سردیک لاندې خپور شوې په فیفا غه کړې چې په جلا وطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دا یې نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلا وطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړې کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې دوه ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه‌کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي. هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د دوهم ځل لپاره هم پکې برخه وانشي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دوی نجونې د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅکله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمېر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یو تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لا نه لري. که له دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي زما په نظر یو ښه اقدام به وي. په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو انجونو په زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او د غراضي ورزشي لوبغالو ته د ښځو انجونو په ورته کوم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعانې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
ترانه اوردونکو اوس هم زو ازادي راډیو ته د روژې مبارک میاشت په تړاو ستاسو راغلي پیغامونه اورو.
دروژه رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه روژه واز داسې نه چې مونږه خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږه سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله مو باید روژه وي، او څومره چې کولای سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
سلامونه تاسو ته ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو، تر دې دمه پورې روژه ډیره ښه تیره شوې ځکه موسم پکې ډیر ښایسته موسم دی، نو خلک راوځي امدګین د اختر دپاره نیسي.
د ماښام له رانږدې کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژه ماتې شېبې د آرام، دعا او شکر سره تېرې کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظورې کړي او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډکه روژه غواړم.
ترنو اوریدونکو د خبرونه په دوه نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو، خو اوس پام کړئ خبرونه ته. سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ماسخوتن نه نیمه بجې شي تاسو آزادی رادیو ته غواګی است ته طالبان حکومت برنویو چار وزارت وای چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استاذ یو دغه سازمان د پلاوی مشري روزت ما د طالبانو د برنویو چار سرپرست وزیر امیر خان متقی سرپکتنه کوي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بانکداري خصوصي سکتور د ننګونو د وړل لپاره احاتې کوي تدغه وزارت بیان مرسل افزی احمد د سلباغي په شپګه په خپل اکسپانه کې د غونډې په یوانزور خبرول سره کلی چې دوړو لورو د نشي توکو پر وړاندې د مبارزه په اړه هم خبرې کړې دي خغل زی احمد د امیر خان متقی له قول ویل ک د طالبانو نظر ته درنوي وشي دوی په مختلفو سکتورونو کې له ملګرو ملتونو سره همکاري وکړي دغه راز ویل شو چې بیرمن اوتون بایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ورستۍ غونډه کې د خپل خبرو په افغانستان کې د یونما د ماموریت د غزولو په اړه معلومات ورکړي یونما تر اوسه د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي د طالبان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیز چین له سفیر جوانګ شینګ سره په کابل کې کتلې او د دوه اړخیزې سوداګرۍ پاکړې بحث کړی دی یاد وزارت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې په دې کتنه کې دوړو خو د سوداګرۍ په برخه کې د توازن پر اړتیا ټینګار کړی او د افغانستان داخلي محصولات لکه د جلغوزیو انارو قیمتي ډبرو سربیره د نورو صادراتو پر زیاتوالي خبر کړی دی د وزارت په وینا د کتنه کې دوړو لوري د همکارۍ زیاتوالي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا او د سوداګرۍ برخه کې د سنتیا رامنځته کېدو په موخه دی وګټ کاری په جوړدو هوکړه شوې ده ورسته خبرم دا چې بیجینګ او اسلام آباد په ګډه په پاکستان کې د چینایي اتباعو د ساتنې لپاره د امنیتي تدابیرو په اړه کار پیل کړی دی د ریوټرز خبري اژانس په وینا په چین کې د پاکستان سفیر خلیل هاشمی د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 23 د چین په هانیان ولایت کې د بایو اقتصادي غونډې په څنډه کې خبر اعلان ویل چې په پاکستان کې د کارکونکو چینایي اتباعو ساتنه د پاکستان ملي مسؤلیت دی او اسلام آباد په دې برخه کې هر ممکنه هڅه کوي هغه ویل چې دواړو هیوادونو د معلوماتو د شریکولو په برخه کې له نږدې کار کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې په پاکستان کې چینایي اتباع خوندي دي
تاندی سانگی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
په بازارونو کې د جمعهتون مخه ته هم دغه شانتي جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچي
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویل ځینې ځوانان د روژې په میاشت کې تر بل آر وخت څخه زیات یو بل سره شخړې کوي د تاسو په نظر روژه چې د صبر او حوصلې او عبادت ښه موقع ده ولې ځینې ځوانان په دې میاشت کې نامناسب چلند کوي
دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي یا مثلا بې حوصلګي کوي بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ دنیا علمان وایي چې د روژې میاشت تر بل آر وخت زیاته د صبر او حوصله یو بل منلو او عبادت میاشت ده په دې میاشت کې له بې وزلو سره مرسته نیک چلند او مهرباني دومره اجر او ثواب لري څومره چې روژه نیول لري خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې ځوانان په دې میاشت کې هم یو له بل سره تریخ چلند کوي حتی تر دې چې خبره تر وهلو ټکولو هم رسیږي افغان ځوان ډاکټر نیاز محمد هم درد په دې اکله وایي
پروژه کې چې د باندې مونږ کله وځو سره مخامخ کیږو ډېرې ځوانان جنجال کوي د خلکو سره او د دې مختلف لاملونه کېدلی شي مختلف وجې کېدلی شي یو ځانګړی وجه چې مونږ ګورو هغه د سالم مصروفیت نشتون دی کله چې سالم مصروفیت شتون نه لري نو واضح خبره ده چې خلک په بیکارۍ کې اړ کیږي چې هغه جنجال او اعصاب خرابي او د شیان ته لاس واچوي یو ستر لامل چې دی هغه د بې حوصلګۍ او هغه د کاري فرصت نشتون دی د دین علاوه پروژه کې چې ده عموما خلک پروژه کې بل عمده دغه چې ده د دې لامل چې کېدل شي ډېر ځوانانو په نشې توکو روغدواله کېدل شي امکان دی ولري چې هغه ځوانان چې سیګریټ کې یا نسوار کې یا مثلا بل دسي او مسکرات استفاده کوي نشې توکي استفاده کوي نو پروژه کې دا غیر رسیدل چې ده هغه ستونمن کېږي کمیږي هغه د اصلي مقدار نه ځکه هغه کم روټین چې ده په وخت باندې د دې استعمال ده نو هغه کمیږي نو چې کمیږي دا هم خپل مستقیم تاثیر کې پاساو باندې نو دای هم یو لامل کېدل شي مختلف عوامل کېدل شي خو ستر لاملونه د نشې توکو استفاده او بل کاري فرصتونو نشتون دي
یو شمیر ځوانان چې کله د سپجارو جنجال له نورو سره بیانو کار څومره وړکی خبره مینو وای چې زرو ژایما ما سره خبر نکېږي یا ټول ملامتي پروژې باندې اچي دا موضوع تاسو څومره لیدل دي
همدغه ستونزه ده مونږ په ټولنه کې چې ګورو مونږ سره مخامخ کې ګډیر ځوانان واقعا هم د خبره کوي چې دا د روژې مسله ده دا حال کې چې روژه لکه د اعصاب خرابۍ او د دغه یو لامل نشي کېدلی بلکې هغه بیرونی عوامل دي چې هغه سبب دي کېږي چې یو څوک مثلا هغه جارو جنجال او اعصاب خرابۍ دي تاړ کې روژه اصلي لامل نه دی اصلي عوامل بیرونی څه دي چې ما تاسو سره مخ کې یادونه وکړله خو په ټولنه کې مونږ ګورو خلک یې لامل روژه دی خو دا حال کې چې روژه اصلي لامل نه ده ځکه مونږ ډېر ځوانان ګورو کوم چې دندې لري سالم مصروفیتونه لري همدارنګه هغوی نشي کی دانه استفاده کی نو هغه کلم مانه دی کتلې چې هغه دی چا سره جنجال وکي یا مثلا د سیستم زده جوړ کی یا مثلا جنجال دی وکي د سمات روسه پرسوګ نه دی کتلې کو ډیره ځوانان چې مونږ ګورو هغه به همدغه عوامل درلودن کی اوسيږي اکثر هم دوی دی چې لکه روزه بهانه کوي بهانه روزه جوړيږي خدای زحال کی چې روزه د جنجال جوړېدو ستر لامل نه دی
څومره ماحول په ما خبره له تاوتریخوالی نه ډک جوړوي چې دوی د روژې په میاشت کې یو بل سره جنجال کوي علت یې چار چې وي هغه به وي خو دوی هغه جارو جنجال جوړوي څومره بد تاثیر کوي مثلا خواوشا په نورو کسانو باندې چې غوډي روژه نیولې ده یو ځوان د یو سپین سری یا سپین سری مخ کې جنگ کوي یو بل وهي یو بل ټکوي حال داسې ټول روژه دي دغلته څومره ماحول او چاپیریال خراب
کړ واځي خبره ده چې کله چې په یو سیمه کې شخړه پیخیږي جنجال پیخیږي منازع پیخیږي هغه محیط چې دی هغه ټولنه چې دغه متاثر کیږي په ټولنه باندې منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی مونږ چې کله خپل ټولنه کې ګورو خلک چې جنجال جوړوي هغه چې منازعات کوي هغه چې شخړې کوي نو د هغه مستقیم تاثیر په ټولنه کې په نور خلکو باندې پریوزي هلته د دوی شخړې لامل دي کیږي چې نور ځوانان هم د شخړو کولو ته منازعات تشویق شي او همدارنګه په ټولنه کې هغه خلک چې نور دي د دین علاوه چې دوی جنجال کوي د ټولنې عادي وګړي دي هغه چې روژه نیول د هغه په ذهن باندې هم دا منفي اغیزه کوي نو په دې خاطر منی اکثره وخت چې په ټولنه کې اغه خلک چې اغه جنجال کوي د اغه اغیزی په نورو منی پریوزی نو دا واضح خبره ده چې په ټولنه کې د دې تاثیر چې ده منفي ده
که اوس تاسو پاته باندې څومره خپل خو عادت کړو ته د روژې میاشت کې تغییر ورکوي آیا دا تغییر مثبت خواته وي او کله نه کله د تاسو هم د اوسله تنګیږي د ځان پاک لرتوایه
الحمدلله زه هیڅ نه ونشي تو کې نه استفاده کوم بل زه سالم مصروفیت لرم دند لرم او زه د سهار د 9 بجو نه 3 بجو پورې خپل دند کې مصروف اوسېږم نو اکثره وخت خپل تحصیلي دورې ته چې زه د ډاکټرا ماسلیما خپل ریسرچ ته ورکوم نو زه واقعا خپل ځان ته وزګار نه یم چې حتی خپل ځان سره محاسبه وکم نو په دې خاطر مانی تر اوسه پورې الحمدلله چې دا وته ورجی تیر شوې دي زه د هیڅ نو ستون سره نه مخامخ شوم زګه کسان چې سالم مصروفیت ولري هغه زماره نظر پاره کې بد دغه د منازعات فیصدی ممکن لس فیصد پورې اوسيږي ډیره بونه اوسيږي
اکه راست دي ته چې هغه ځوانان چې مثلا پروژه کې شخړې کوي او بیا وایي چې روژه مې نیولې ده د ډول ځوانانو ته به د تاسو خبرې یا د تاسو وینا څه وي
زما پیغام هغه ځوانان ته چې هغه روژه ملامت کوي دا ده چې هغه د کلم روژه نه ملامت کوي ځکه روژه د شخړې د ایجاد لامل نه ده دوی دی بل سل دی عامل وګنی زما له نظر دوی دی روزه نه دغه کوي بهانه کوي کچی ته دوی په سالمو کارونو کې مصروف اوسيږي کله هم دوی به د شخړو سره نه مخامخ کیږي
عمران قیس زاده بیا په افغانستان کې روان حالت د دې لامل ګڼي چې ځوانان بیا وسیلې کړي په خبره ځینې ځوانان دومره په تنګ دي چې هغه دی روزه هغه اصلي اصل چې صبر او حوصله ده له لاسه ورکوي
چکل ځوانان ګوره وزي دی باندې پاغوی باندې صرف په فعلی حالاتو کې پاغوی باندې ذهن ډېر زیات فشار دی لکه هغوی لکه دسې دي لکه بندیان مکمل ملک بندیان دي پاغوی باندې کورنۍ فشار ور باندې اقتصادي فشار ور باندې روحي فشار ور باندې د باندې د دولت فشار ور باندې د هغوی عکس العمل ډېر فرق کوي ځکه هغوی چې وزي سهار هغوی په دې دغه وزي زه به کور بهر وزمه بازار ته ځمه چې قبل روزي خپل بچو ته خپل کور ته خپل اولاد ته خپل مور پلار ته پیدا کړم نو هغوی چې لږ معمولي او دغه سره مخ شي هغوی عکس العمل ډېر جدي ښیي ځکه هغوی مرضی زیات فشار له روحي لحاظه او دلته ځوانان د هغه سې نه دي دلته ځوانان ډېر فرق کوي حوصله لري ډېر زیات کوشش کوي چې عکس العمل ونه ښایي معمولي خبرو ته هېڅ اصلا ارزښت نه ورکوي او غواړي چې ځان همداسې خاموشه پاتې کړي نسبت د موږ تاسو خپل محیط او د موږ تاسو خپل وطن ځوانانو ته ځکه هغوی باندې زما په نظر عمده دلیل دا دی چې هغوی باندې روحي او رواني فشار باندې ډېر زیات دی صرف یوازینې دلیل زده بولم
بله دوی بیا څه ډول چلند کوي له نورو خلکو سره په دې میاشت کې چې د صبر او حوصلې میاشت ده برخورد څه رقم کوي دغه شمېر ځوانان چې تاسو یاد کړل چې له کور په حرف جنجالي
برخورد اکثریت خشن برخورد دي په یوازې دي چې په ډېر سلهمیز ډول سره یې خپل خبره هر مشکل چې خلاص کی او ختم کی نو ډېر خشن برخورد کوي که دواړه جانب یې هغه ډېر خشن برخورد کوي او ملامت فکر روزه ولې ولا اصلا ملامت فکر روزه نه ملامت د دې هغه کوم ذهني توازن چې هغه پکې ملامت ده نو ډېر خشن برخورد کوي دي لکه د لوس برق په شان وي بس یو جرقه د ضرورت چې بس پټرول ته فقط یو جرقه ورګي او دستي ور وخت فقط دغه انتظار دي
ځینې ځوانان په نشې توکو باندې مروګ دي چې کله دوی روژه ونیسي نو له یوې خوانه دوی هغه لوږه بهانه کوي له بلې خوانه دوی خپلو توکو ته رسیږي یا نشه یې توکي یا پاراسایوچی د سیګریټ کنه سواری کدا نور شیانی په دې خبرې او کې چې دوی وضعیت په روژه کې څه رقم وینه
دا غوی وضعیت خو نسبت عادي ځوان ته ډیر لکه دوه برابرې هغه خبر حسن په باندې اول خو کوشش کوي هغه چې د بعد خپل سترګې لري حال لري هغه کوشش کوي خپل ډیر وخت جامع نه د خلکو لري ځان دغه کې ځکه نه غواړي چې د خلکو سره عکس العمل وخایي هغه غواړي چې اکثریت د خپل کم په خاصه نشي کنه سواری سیګریټ او هر بل نشي توکي نه غواړي چې خپل ځان په ډیر ناره د خلکو نظر لري وساته بیا که چیرته وای سره خوشی مخ شاو خو بيخي داسې دي چې د خبرې وسنه کی هغه عکس العمل ډیر زیات جدي د نسبت نور ځوانانو ده
د تاسو مشوره به دي ځوانانو ته چې هر وخت په تیر بیا وست روزه ده خپل کړه وړه لکوره بهر له خلکو سره څه ډول تنظیم کړی
ګوره دا خو برکتی میاشت ده خو د خیر میاشت ده نو باید کوشش زیات وشي چې د خیګنې نه د خیر نه او د صبر د حوصلې نه باید کار واخیستل شي
که تاسو خپل راسو څومره پروژه کې خپل خوې ته تغییر ورکړی
زه واقعا پروژه کې ډیر زیات حوصله لرم ځکه زه اوس تقریبا 4 ساعت کار کوم سره دغه هم ورزش ته هم زما پدې کې پرې روزه کې روزه به پخلی او زما خپل ورزش کوم نو دغه ما سره هم ډیر زیات حوصله کوي چې زما کومک زما حوصله او زما فکر او کوم منټالیټی شاګه لوړ راکړي دا په مثبت په طرف راته بوزي
څومره ځوانان باید د خپل مسؤلیت وګڼي چې دوی ککور کې کله کور بهاري نظر دور خلکو ته د دوی مسؤلیت زیات دی چې خلکو سره مرسته او پیخه چلند وکړي ځکه دوی ځوانان دي ځوان انرژي لري
ګوره دا یو فردي مسؤلیت ده هر انسان فرق لري دی هر انسان د ژوند حالات فرق لري نو که زه راشم د خپل ژوند ته زما کې د ژوند حالات نسبت نور د ډیر فرق لري زه به یو په ژوند کې یو قسم مشکل لرم یو بل به بل قسم مشکل لري خو په خاصه د زمنګ د وطن ځوانان ټول اکثریت د دې مشکل سره مخ دي چې لکه واشه مخ کې دا ونه کړی چې هغه اقتصادي مشکل سره مخ دي کورنی مشکلات سره مخ دي واقعا چې دوی مسؤلیت لري نسبت د جامعه ته نسبت یو جانب مقابل ته بدل دی او سلامندۍ نه وایي ځکه دا یو مسؤلیت ده غټه سپارښتنه ده 15 کسه مثال که 15 کسه د شي خشن برخورد په یو وړو کې ماحول کې وکړي نو دا خو هغه 15 کسه لاس کسه کیږي ځکه ستاسو جانب مقابل هم ده نو دا یو فردي مسؤلیت چې هر سړی باید په ښه توګه سرته سره کړي زما په نظر باندې
هغه ځوانان چې په ټولنه کې ښه برخورد لري بیا هم راځو همدې خبرې ته چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې نور کسان څومره درناوی ورته کوي هغه کوم مشران وي که کشران وي
خو واقعا چې درناوی خو ډېر ورته کیږي خو بیا هم لکه زه د خپل ځان مثال درکوم چې څوک ما سره زه پوهېږم د دغه برخورد اوس ما سره نور هم جدي کیږي یا خشن کیږي زه غواړم زه خپل ځان نه بس تاسې لکه نادیده وبولم چې ما سره هیڅ نه دي شوي ځکه روژه ده اوس دومره حوصله چې نه کېږي دومره جار جنجال د چا د وسه نه کېږي. په خاص از موږ ترجمه کې اصلا ګمانه کوم چې هلته داسې یو څه شی وجود ولري چې تا د څوک صبر احترام ولري حوصله درته ولري په خاص از جارمې مقابل شته دی ځوانان شته دی خلک شته دی خو بیا هم لکه اکثریت داسې دی چې نه کېږي هلته ته مجبوري شي یا په کور پاتې شي او که بهر وځې نو تا ته په خاص ستا دومره هغه چې تا حوصله لري هغه چې ته صبر پروردګار د کړې ستا دومره څوک خیال نه ساتي خپله غصه په تا باندې دغه کوي جامې هم داسې ده نو
رفیع الله سحر بیا وایي چې کله خو ځینې ځوانان ان د مسجد په مخ کې هم لانجې کوي چې دا بیا په اسلامي او انساني لحاظ تر ټولو زیات نامناسب کار دی.
په بازارونو کې د جمعتونو مخې ته همدغه شانتې جنجالونه کوي یو بل سره لاس اچوي او وجه همدا ده ټوله چې د دوی یو خو هغه څه چې دوی په روزمره ژوند کې کوي د روژې نه بغیر هغه یا کومه نشه کوي مثلا نسوار کوي یا سګرټ کوي دغه شانتې یو ناوړه عمل کوي نو هغه بیا په روژه کې د دوی په هغه ژوند باندې او د دوی په کردار باندې تاثیرات غورځوي او بالاخره د دې سبب کیږي چې دوی کله بیا روژه نیسي نو عموما بیا د روژې په دغه مازیګر ټیمونو کې چې بیا د ماسپښین نه مختنه د دوی سره خبرې نه کیږي او دوی ډیر شاتي لکه عموما زوس په بازارونو کې ګورو ځینې ځوانان چې وګوري یو خبرې نه دوه خبره چې دوی ته تکل کوي دوی دا خبره کوي چې مازغه می خراب دي مازغه می کار نه کوي په زیاده دي چې تا ته یو سم او معقول جواب درکې دی وی خبره هغه تا ته د جواب درکې چې تا په خپل سوال باندې په خیمانه کوي الان که تا سره جنگونه کی هغه خبره هم له جنگ نه بتري نو روزمره نو په دغه تقریبا په سلورم روزه باندې بازار ته تلل اوم دي سودا دراوړل لپاره چې قتل مو یو دانه مشتری د دکاندار سره پلانجه شو او اعلان کی چې یو دکاندار باید ډیر ښه اخلاق ولري او بیا د روزې په میاشي خوبېخي د خپل مشتریانو سره ډیر ښه اخلاق وکړي په روزمره ژوند کې باید یو دکاندار ډیر ښه وسی خو د روزې په میاشي کې باید هغه خپل اخلاق یو په دوه چند کی هغه چې ملیدل په یو ناسیز سیس باندې د خپل مشتری سره په جنجال او موجه هم دا یادوله چې روژه دا
کله چې ځوانان د روژې په میاشت کې بیا وسیلګي کې یو بل سره جارو جنجال کوي څومره د خلکو تر نظر دا یو دسې کس راځي چې یعنی مناسب کس نه راځي بیا وسیلې کس کمزوری کس چې کله دای روژه نیسي نو بد چلند کوي له خلکو سره جنگ کوي جنجال کوي خپل ځان څومره د نورو خلکو تر نظر بد راولي.
عموما کې که زه ووایم هغه خلک چې د روژې په میاشت کې عموما په هر وخت کې خو که بیا بالخصوص د روژې په میاشت کې یو څوک د چا سره لانجه کوي هغه د ټولنې او د خلکو له نظره ډېر سپک معرفي کېږي. عموما که هغه انسان یا کوم عمل ولري ونه لري عموما خطاب ورته کېږي په ټولنه کې د روژې په میاشت کې چې څوک جنجال کوي دا نشه یې دی دا پودري دی خدا نه خواسته داسې یو خطاب دوی ته کېږي. دا ټول هغه څه دي چې د دوی د بیا وسیلګۍ نتیجه ده چې دوی ته استعمالیږي په ټولنه کې. نو د روژې په میاشت کې انسانان باید ډېر ځان وساتي هغه ځوانان بالخصوص او هغه خلک چې عمرونه یې ډېر زیات دي په بازارونو کې موټروانان هر څوک چې دي د یو بل سره ډېر ښه سلوک وکړي. نو عموما خبره ده چې هغه ځوانان چې روژې بیا وسیلې کوي او هغه خپل هوس له لاسه ورکوي هر څه له لاسه ورکوي نو هغوی ته توصیه هم دا ده چې هغوی دی باید داسې یو ځان ته ځای کې پاتې شي چې هغوی نه د دوی روژه خرابه شي او نه د بل چا روژه له ځان سره خرابه کړي.
بله د ځان پاک لره ته وایې چې خپله هر وخت په تېره بیا د روژې په میاشت کې څومره له نورو خلکو سره خپل چار چلند نرموي. آیا نرموي د تاسو مصاب خرابېږي څه رقم ده؟
زه عموما که د خپل ځان په اړه ووایم زه په روژه کې یعنی تقریبا په سلو کې اتیا فیصده نورماله یم کوم داسې دغه راته نه راځي غوسه او شان خو یګان وخت دغه د روژه ماتي په وخت کې بیا په کور کې په خپله دغه وړو ماشومانو باندې یګان وخت غوسه راځي هغه بیا وروسته پښیماني ښکاره کوم چې ولې دې مې داسې وکړل او بیا په بیرون کې له خلکو سره هم داسې زیاتره وخت کوشش کوم چې یو خو په روژه کې له خلکو سره ډېر نږدې پاتې نه شم ونه غږېږم عموما ځان ته ګوښه ځای انتخابوم ځان ته ځای انتخابوم فوکس ټول په تلاوت او د هغه څه باندې کوم چې هغه پروژه کې لازمی دي. نو عموما غوسه هم انسان ته راځي، خو کوشش د دې کوم چې ځان کنټرول کوم او غوسه ونه کوم او د خلکو سره ډېر خارج یا کوم.
بله، هغه ځوانانو ته چې دوی روژه یو ډول ملامتي وایي چې زه روژه یم، جارو جنجال کوي، جنگ کوي، تر وهلو پورې خبر رسیږي، تاسو څه ورته وایئ؟
هغه ځوانانو ته زما توصیه دا ده چې دوی دې روژه نه ملامتوي چې مثلا روژه ده، دا د دوی خپل کردار ده چې دوی کوي. روژه مونږ ته غوسه نه راولي، روژه کې یوازې زمونږ د مخلت تلل شوی ده او خوراک سکاک نه کوو، یعنی مونږ ته کومه بده خبره نه کیږي، بل شی نه کیږي، بل شی نه کیږي زمونږ په مقابل کې. خو دا هر څه چې دا زمونږ خپل کردار ده چې مونږ یې کوو. عموما هغه ځوانانو ته چې هغوی پروژه کې دغه شانې غوسه کیږي، د لاسه نه جنگ کیږي یا چاته یو بده خبره کیږي، هغوی ته زما توصیه هم دا ده چې دوی دې عموما پروژه کې ګوشه پاتې کیږي. د داسې مجلسونه چې هغه یاد د مانځنه وروسته د جوماتونو مخکې کیږي، بازارونو ته تګ دی، په دغه شان ځایونو کې د دې ډېر ځان نخ کېلی چې ځکه چې دوی په خپل ځان باندې کنټرول نه لري، بیا وسیلې کیږي او بیا په زمن کې روژه ملامتوي، خو ټوله ګناه د دوی خپل وي. نو دوی دې دغه ځایونو نه ګوشه پاتې شي تر څو چې د خپل روژه ثابته وساتي او د نورو روژې ته هم نقصان ونه رسوي.
بله، روژه د صبر او حوصلې میاشت ده، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه. څومره په دې کې خدای دې دې چې جارو جنجال وسي، عبادت وسي، هغه روژه لکه څنګه چې اصول دي هماغسې ونیول سي، څومره به ښیي چې دا مسایل په پام کې ونیول سي؟
د یوې سالمې او د یوې مناسبې روژې لپاره په زمن کې باید د روژې لپاره دا هم ونیول شي چې مثلا دغه هر څه ته په روزمره ژوند کې مخکې تا ته راځي، هغه شیان ټول باید تلری کې د روژې لپاره په خپل ذهن کې یو نوی تسمقات باید هر سړی جوړ کړي، او هغه تسمقات باید داسې جوړ کړي که دته هر څوک هر څه وایي نو دا دې ووایي چې ما څه نه دي اورېدلي او نه مې څه لیدلي دي. دا دې باید د روژې په خاطر باندې ځان کون کړي، ړوند کړي، او هغه به سبب د دې کېږي چې د دې دا روژه او دغه میاشت به انشاءالله په دې باندې ډېر په خوشحالۍ باندې تیریږي. دوی به له هیڅ کوم داسې ستونزې سره نه مخامخ کېږي چې د روژې نه او پس د روژې د خلاصېدو نه پس دوی پښیماني وښایي.
د ښځو د حقونو فعاله اوږې احمد زی هم له ټولو خلکو په تیره بیا له ځوانانو څخه چې ځوانه انرژي لري غواړي چې مهربانه اوسي او تر خپل توانه له نورو خلکو سره د ژوند په هره برخه کې مرسته وکړي.
اول باید ووایم چې د روژې میاشت داسي یو میاشت چې د انسان صحي حالت، د انسان روحي او رواني حالت او د هر څه تبدیلیږي، لکه چې یو تازه کیږي، یو شی چې بیرته د سر نه راژوندی کیږي. په دغه میاشت کې انسان هم د سر نه تر پښو پورې بیرته دنیا ته راځي او بیرته راژوندی کیږي. د چی شي سره؟ د عبادتو سره، د روژې سره، او د دغې مبارکې میاشت برکتونو د عمله انسان بیرته راژوندی کیږي او د هغې ټولې ګناوې بخل کیږي. نو په دغې میاشت کې که ورونه اوسي، که خویندې اوسي، نو ټولو ته لازمه ده چې په دې میاشت کې باید ډېر د حوصلې نه، ډېر د تر هغه پورې چې کولی سو، باید مونږ خپل نیکي، خپل هماغه ثواب نورو ته ورسوو او د ثواب هم وګټو او هم وکولی سو چې نورو ته نیک کارونه وکړو. نو که دا ځینې ځوانان یا بالخصوص الکان یا سړیان دغه روژې میاشت کې بدخویي کوي یا تندخویي کوي، یا مثلا په کور کې بې حوصلګي کوي خپل د مېرمنې سره یا خپل د اولادو سره یا په بیرون په ټولنه کې بدخویي کوي په ښار بازار کې، نو د دې علت دا دی چې دوی د هغه روژې میاشتې هغه مفهوم ورته نه ده درک کړی چې په دغه میاشت کې باید چې څومره مونږ کولی سو، ښه خبر باید زمونږ د خولې وځي او ښه کار باید زمونږ د لاسه وسي. ځینې سړیان لکه چې ګورو بیرونه کور ته راسي، نو په ښځې باندې ډېر خبرې کوي او تندخویي کوي او اولاد وهي او په کور کې چې زه روژه یم او تاسو ارام اوسئ او خبرې مه کوئ. نه، داسې خو نه کیږي. لکه چې مثلا یو سړی باید خپل ښځې سره د کور کارونو کې پروژه ماتي کې په دوه کې کومک وکي او ځوان لکانو ته خو بیخي لازمه ده چې دوی خو ځوانان دي، دوی خو انرژي ډیره ده، دوی خو حوصله باید بیخي ډیره وسي. دوی هر خپل د سپینګیری پلار یا سپین سرې مور یا خویندې یا نور کسان چې په کور کې اوسیږي باید هغو سره بالکل یو ډیر عالي چلند د نورو میاشتو نه بر علاوه پروژه کې باید بالکل داسې یو فضا په کور کې رامنځته کړي چې د خوښۍ د خوشحالۍ او یو ډیره ښه روژه باید ټول ولرو.
بله، هر وخت په تیره بیا په روژه کې ډیره بدخویي کوي، څومره بد اثر په چارچاپیره کوي، ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي، په مشرانو باندې، په سپین سرو باندې څومره بد اثر کولی سي چې د ځوان یو دا ډول چلند دوی ګوري.
بله، لکه څنګه چې دا د کورنۍ ژوند ته موږ وګورو، د یو مور او د یو پلار ټول امید او ټول هغه ارزو یې د اولاد ته ده چې هغه اولاد ګورو. یو پلار یا یو مور که یو اولاد غټوي نو دې دپاره خو نه غټوي چې خدای نه خواسته په آینده کې هغې ته بېرته بې احترامي وسي یا د هغې خبرې ونه منل سي. او دغه ځوانان چې بیا په کور کې بدخویي کوي یا بدون روزه یا دروژې په میاشت کې، نو دوی ته لازمه ده چې دوی په کور کې باید دا کارونه ونه کړي. دوی باید ډېر د نرم خویی نه، ډېر د حوصلې نه او ډېر د ښه کلماتو نه استفاده وکړي، تر څو هغه د مور زړه هم په لاس کې ونیسي یا د پلار زړه هم په لاس کې ونیسي. او هغه چانه چې مور پلار راضي نو هغې نه خدای به بالکل راضي.
بله، په اخره بیا هم که دې ځوانانو ته یو پیغام ولرو چې د تاسې ار کړه وړه په نورو باندې مستقیم و غیر مستقیم اثر کوي، که روژه وي یا غیر د روژې وي، که تاسې خپل خوی داسې کوي چې هغه د ټولو د خوښې وړ وګرځي، دا به څومره ښېګڼې ولري. دوی ته یو پیغام به هم ولرو.
بله، زما پیغام ټولو ځوانانو ته، بلخصوص دغه د کور سړیو ته، ځوانانو ته او نه یوازې هلکان بلکې نجونو ته هم، ټولو ته زما پیغام دا دی چې تاسو د ډېر ښه چلند نه، د ډېرې حوصلې نه او د ډېر ښه کلماتو نه استفاده وکړئ. د دو دا بد چلند په د لویانو نه هم په وړه ماشومانو باندې ډېر بد تاثیر لري. یو وړکی ماشوم کله چې یو څوک د بیرون نه راسي نو دا ورته ورمنډه کوي، ورمنډه کوي چې یا ورور راغی یا پلار راغی یا بل څوک د بیرون نه راغی په ډېر خوشحالي. او دا که په پټکه وکړي او په یو خبره وکړي نو د دغې دا روحي حالت بیرته ضعیفه شي او لاړ سي او کنج ته کینی او ځان سره چرت وهي. دا او همداسې مور، همداسې پلار، نو کله چې دوی کور کې دي یا که د کوره بیرونه دي په ټولنه کې، باید د ټولو سره ډېر یو ښه چلند ولري، ډېر یو ښه رفتار ولري، د حوصلې نه استفاده وکړي، ښې خبرې، ښه کلمات، ښه خبرې د انسان روحیه پاس دی، انسان ته انرژي ورکوي او دا ډېر مفید ده او ډېر فایده مند ده.
درن دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلی تے نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی ضرورت کری داستا پران دی گلی مامی دواڑو سر گزر اور کڑی دت تک لئی نشم دت جڑ لئی نشم تا اور دل لئی نشم ساتھ رہوں لبی یاد دی ہم نی بلئی نشم او
کنی رغون ولی نورو بری خونه یو کنا دوار لگه و جدا رحم نمبو سویه زهم مورو سویم دهم دهم لگاتر زهم دویر لگاتر